السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه سهارنی خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبای وه زلزله ځپلو سیمو ته په سفر کې له مرستندویانو د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړي. یوناما په خپله ایکس پاڼه د اغلی اوتنبای وه د سفر په اړه بیان او عکسونه خپاره کړي. په بیان کې راغلي د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبای وه د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د خلکو زړورتیا ستایلې او د مرستو په رسولو کې د ښځو په حیاتي رول ټینګار کړی دی. ملګرو ملتونو دامګړی د 190 میلیون ډالرو مرستو غوښتنه کړې او ویلي دي د بودیجې پرته به کورنۍ له روان ژمي ونوځي. ملګرو ملتونو اندېښنه ښوولې چې د افغانستان اقتصادي وضعیت نازکه دی او وروستیو مرګونو، زلزلو او د لکونو کډوالو بیا راستنېدنې لا پسې وضعیت خراب کړی دی. په دوحه کې د عربي او اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له حضور سره هم مهاله د قطر صدر اعظم د اسرائیل لپاره د سزا غوښتنه وکړه. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د عربي او اسلامي هیوادونو د سرمشري څخه یو ورځ مخکې د یکشنبه پر ورځ دا څرګندونې وکړې. هغه په خپله وینا کې ویل قطر د اسرائیل او حماس په جګړه کې د اوربند ترلاسه کولو لپاره د مصر او متحدو ایالاتو سره کار کولو ته ژمن دی. د شیخ محمد په خبره د اسرائیل برید چې د حماس د 5 غړو او د قطر د یو امنیتي غړي د وژنې سبب شو د منځګړیتوب په اصل باندې برید ګڼل کیږي. د اسلامي او عربي هیوادونو مشرانو او بهرنیو چارو وزیران د اسرائیلو د هغه برید په وړاندې د ګډ احتمالي غبرګون په سر د خبرو لپاره ټول شوي چې د حماس افراطي ډلې مشرتابه یې په دوحه کې هدف وګرځوله. دا په داسال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو یکشنبه اسرائیل ته ورسید. اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل اسرائیلو ته د امریکا د لوړپوړي ډیپلومات مارکو روبیو سفر د دواړو متحدینو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا ښیي. د ترکیې پلازمین انخره کې په لسګونو زره خلکو د یوې قضایي دوسیې په وړاندې لاریون کړی چې ممکن د اصلي مخالف ګوند د مشر د ګوښه کولو لامل شي. دا قضیه د ګوند د سلګونو غړو په وړاندې د یو کال اوږدې قضایي ځپنې برخه ګڼل کیږي. لاریونوالو د یکشنبه په ورځ د ترکیې بیرغونه او د ګوند بینرونه له ځان سره لیږدول او د جمهور رئیس رجب طیب اردوان د استعفا غوښتنه یې کوله. یوه محکمه په انخره کې د دوشنبه په ورځ د خلق جمهوري غوښتونکي ګوند سي ایچ پی د 2023 کال کانګرس د اعتبار یا ابطال په اړه پریکړه وکړي که د قانوني سرغړونو له تورونو سره مخ ده. دا پریکړه ممکن په ګوند کې تحول رامنځته، مالی بازار ګډوډ کړي او حتی د 2023 کال د عمومي ټاکنو وخت اغیزمن کړي. محکمه کولای شي دا پریکړه و هم ځنډوي. او هند د یکشنبه پر ورځ د کرکټ په آسیا جام کې پاکستان ته 2 وکټ ماته ورکړه. پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او په 16 اوورونو کې 120 منډې وکړې. په ځواب کې هندي لوبغاړو یاد هدف په 14 اوور کې پوره کړ. داسې حال کې چې لای 2 وکټ او 9 بالونه پاتې وو. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. دا خبرونه تل لوستلای شي ورزو د پروګرام د مطالعه مو معرفي ته. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په جوزجان کې د توتی میدان غازو د کشف او استخراج عملی کار د ازبکستانی شرکت آرل کام په همکارۍ پیل کړ. د هندستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان د پاکستان په وړاندې بریا د پیلګام ترګریز برید د قربانیانو کورنۍ ته ډالۍ کړ.
وی اکچولی سټاند وذ اول د وکټیمز اف پیلګام ټیرر اٹاک اند وی سټاند وذ دیر فاميليز اولسو.
د کناډا او ننګرهار د زلزله ځپلو سره د مرستو د بهیر په اړه هم یو مفصل راپور لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته. د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې په جوزجان ولایت کې د توتی میدان غازو د کشف او استخراج عملی کار د ازبکستانی شرکت آیل کام په همکارۍ پیل کړي. هغه پروژه چې د طالبانو د حکومت د چارواکو په خبره کولای شي افغانستان د انرژي په برخه کې پر ځان بسیاینې ته نږدې کړي او د غازو صادراتو ته لار هواره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اقتصادي چارو پوهان د دې پروژې د هرکلی ترڅنګ د تړون پر روڼتیا د سیمیزو کارګرانو او پر ګمارنی او د نړیوالو بندیزونو له امله درامه شو خندونو پر لری کولو ټینګار کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د جوزجان ولایت د توتی میدان د ګازو د کشف او استخراج عملی کار د ازبکستانی شرکت ایرل کام په همکارۍ پیل سو. د طالبانو د حکومت چارواکو او د یاد ازبکستانی شرکت استازو د یکشنبې په ورځ د سنبلې په 23مه د دغې پروژې پرانیسته وکړه. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په دې مراسمو کې وویل چې د توتی میدان د ګازو پروژه به یو شمېر افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي او په راتلونکي کې به افغانستان د ګازو په برخه کې پر ځان سیاین ته ورسوي او صادرات ته به یې لاره هواره کړي. نوموړي د قراردادي شرکت له ټولو مسؤلینو هم غوښتنه وکړه چې ټول معیارونه رعایت کړي. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزیر هدایت الله بدری هم د دغه پروژې د عملي کار د پایل په مراسمو کې وویل چې د توتی میدان د ګازو بلاک څخه باندې 1500 کیلومتره مربع مساحت لري او شاوخوا 13 ژورې څاګانې پکې پیژندل شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې په جوزجان ولایت کې د توتی میدان د ګازو د کشف او استخراج 25 کلن تړون د دغه وزارت او د ازبکستاني شرکت ایرل کام ترمنځ لاسلیک شوی دی. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت په خپله خبرپاڼه کې د ازبکستان د ولسمشر د ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشیف په حواله ویلي چې د توتی میدان د ګازو پروژه کولی سي د کابل او تاشکند ترمنځ اقتصادي اړیکې پیاوړي کړي. په ورته وخت کې د ایرل کام شرکت ستر سلاکار انجینر محمد ګل خلمی ټینګار وکړ چې دغه پروژه به له نوې ټکنالوژۍ څخه په استفادې پالیسي او سیمې ته به د انرژۍ په برابرولو کې مهم رول ولوبوي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د تیر کال په میزان میاشت کې د جوزجان ولایت د توتی میدان د ګازو د استخراج تړون په کابل کې له ازبکستاني شرکت ایرل کام سره لاسلیک کړی و. د دغه وزارت معلوماتو له مخې دغه شرکت به په لومړیو لسو کلونو کې 1 میلیارد امریکایي ډالره پانګونه وکړي. یو شمېر اقتصاد پوهان وایي افغانستان دا مهال د انرژۍ په برخه کې په ځانګړې توګه په صنعتي برخه کې له ننګونو سره مخ دی او هر کال په میلیونونو ډالر د ګازو او تیلو په واردولو لګوي چې د اقتصادي زیانونو ترڅنګ کله ناکله غیر معیاري هم وي چې د چاپیریال د ککړتیا لامل کیږي. له دې ډلې د اقتصادي چارو پوه عبدالناصر رښتیا د غوټکو ته په اشاره وویل چې د توتی میدان د ګازو د پروژې پلي کېدل د اقتصادي ودې د پانګونې د اعتبار د زیاتوالي او د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو لامل کیږي. خو نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو پر حکومت د نړیوالو اقتصادي بندیزونه ښایي د دې پروژې لپاره د پیسو په انتقال او د ماشینونو په واردولو کې ستونزې رامنځته کړي.
هر از ګایي چې ګاز توتی میدان استخراج بشه، بدون شک که در قرارداد ذکر شده که 100 مگاوات برق به افغانستان و نیز تولید خواهد کرد. کی خود
کلش توتی میدان گاز استخراج شي، هر ډول چې په تړون کې راغلي چې د افغانستان لپاره به 100 مگاوات برېښنا هم تولیدوي، نو پرته له شکه په کرنیزو او صنعتي برخو او د کانونو د کیندلو په برخه کې به ډېره ګټوره تمامه شي او نوې پانګونه به وشي. په کورني ابعادو کې هیڅ ډول ستونزه نشته، خو په بهرني برخه کې پر افغانستان د لګول شوي اقتصادي بندیزونو له امله به د پیسو په لیږد او ترلاسه کولو کې او د ماشینونو په راوړلو کې ممکن ستونزې رامنځته کړي.
د اقتصادي چارو بل پوه محمد بشیر دودیال وایي چې د طبیعي زیرمو د کیندلو په پروژو کې د سیمه ییزو کارګرانو ګمارل او د افغانستان د ونډې ډاډمنول د دغو تړونونو د ګټورتوب لپاره اساسي شرطونه دي او دا تړونونه باید په داسې ډول تنظیم سي چې ملي ګټې پکې څرګندې وي.
برای ما این دلچسپ است که کارگران محلی در این استخدام شود.
ممکن است که بزرگپور ده چه سیمه‌ایز کارگران به دست پروژو که وگمارل شی په پروژو که چه طول پرسونل بهرنیان وی دام تا دومره ګټوري نه دی. دغه راز طبیعي زیرمو د کیندلو په پروژه کې چې افغانستان یې په ګټه کې شریک نه وي موږ ته ګټه نه لري. دا په دې معنا چې موږ خپلې طبیعي زیرمې لیلاموو او دا لیلام زموږ د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره سم نه دی او باید دا قراردادونه ډېر په ځیره ترسره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت شاوخوا 3 میاشتې وړاندې د آمو سیند د ګازو د حوزې تړون له چینایي شرکت افچین سره لغوه کړ. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د دې پریکړې لامل له تړون څخه سرغړونه او د دغه شرکت د ژمنو نه عملي کول بللي. په داسې حال کې چې ځینو راپورونو کې پڅ کار او امنیتي اندېښنې هم د دغه قرارداد د لغوه کېدو عمده لاملونه بلل شوي دي. د آمو سیند د ګازو د حوزې تړون چې د 2023 کال په جنوري کې لاسلیک شوی په افغانستان کې د امو سین حوزې څخه د امو د ګازو تصفیه او تولید شامل و چې اټکل سوې زیرمې 80 میلیونه بیرل دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د نړیوالو پانګو اچونه د نړیوالو پانګونه په ټپه درېدلې او لسګونه زره کسان بې دندو سوي دي. که څه هم طالبانو په پرله پسې ډول د داعش په ګډون د امنیتي ګواښونو د لمنځه وړلو خبره کړې، خو د افغانستان له شمال څخه تر منځنۍ آسیا او له هغې ورهاخوا د وسلوالو ډلو په ځانګړې توګه د داعش د فعالیتونو په اړه اندېښنې لا هم موجودې دي.
وسام د کرکټ پاړه رپورت. هندي کاپټان د کرکټ بریا د پیلګام تراګریز برید قربانیانو او هندي سرتیرو ته ډالۍ کړه. هند د یکشنبې پورز د کرکټ په آسیا جام کې پاکستان ته په 2 وکټو ماته ورکړه. پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او په 6 اوورونو کې 120 منډې وکړې. په ځواب کې هندي لوبغاړو یاد هدف په 14 اوور کې پوره کړ. په داسې حال کې چې لای 2 وکټې او 25 بالونه پاتې وو. دا لومړی وار و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تیرې مې میاشتې له نښتو وروسته د کرکټ لوبه وشوه. په بیګانۍ لوبه کې هم ګڼې داسې پېښې وشوه چې لوبه او کرکټ یې تر سیوري لاندې راوستل. د هند کرکټ ملي لوبغاړو له لوبې مخکې او وروسته له پاکستاني لوبغاړو سره لاس ورکولو ډاره وکړه. د هندوستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان سوریا کومار یادف د خپل دغه کارننګه وکړه او ویل دا کار یې د هندوستان د کرکټ د ادارې او د حکومت په همغږۍ کړی دی. زه فکر کوم ځینې مسایل په ژوند کې تر ورزشي روحیې ورپورته دي. موږ د پلګام تراګریز برید له ټولو قربانیانو سره ولاړ یو. موږ د هغوی له کورنیو سره خپله خواخوږي ښیو. موږ دا بریا خپلو هغو زړورو سرتیرو ته ډالۍ کوو چې په سندور عملیاتو کې برخه اخیستې وه. لکه څنګه چې هغوی ټول ته الهام راکوي، موږ هم کله چې موقع راشي خپله پوره هڅه کوو چې هغوی ته الهام وبخو. د هند کرکټ ملي ټیم سره له دې له پاکستان سره لوبه وکړه چې په کور دننه له پاکستان سره د لوبې د بایکاټ ګڼ فشارونه پرې وو. سږ مې میاشت د هند او پاکستان ترمنځ د ډرون بریدونو، توغندیو او هوانو په مټ خونړۍ نښتې وشوې چې لږ تر لږه 70 کسان پکې وژل شول. دا وروسته له هغه چې د اپریل په 22مه د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې وسلوالو بریدګرو لسګونه کان او پوځیان په یو تفریح سیمه کې مړه او ټپیان کړل. هندي پوځ د دغه برید پړه په هغو وسلوالو واچوله چې په خبرې په پاکستان کې امن پټنځایونه لري او د پاکستاني پوځ او حکومت له ملاتړه برخمن دي. دا تور پاکستان رد کړی دی. لا معلومه نه ده چې د کرکټ آسیایي او بین نړیواله شورا په بیګانۍ لوبه کې د شو پیښو په اړه څه پریکړه کوي، خو پاکستان وارد مخه ځینې اعتراضونه کړي دي. د پاکستان د کرکټ ملي روزونکي مایک هیسن هم وویل د هند د ټیم په پریکړه باندې خوشاله شو. هغه زیاته کړه موږ د لوبې په پای کې چمتو چې د سیال ټیم د لوبغاړو سره لاس ورکړو، خو خوشاله پدې شو چې هغه له دې کار ډډه وکړه. د هندستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیمونو لوبې تل شور او هیجان ډکې وي او د دواړو ټیمونو سلګونه میلیونه پلویان له خپلو لوبډلو د بریاوو تامې لري. کله کله داسې هم پېښ شوي چې د لوبې په بایللو سره د لوبغاړو پر ضد مظاهرې کیږي او خلک یې عکسونه سوځوي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري 24 ساعته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
جرمنی هڅه کوي هغه افغانان چې جرمنی ته د کډوالۍ دوسیه لري او له پاکستان څخه افغانستان ته ډیپورټ شوي بیرته هغه هیواد ته ستانه کړي. جرمنی ورځپاڼې یونګ فرای هایت راپور ورکړی چې جرمنی او پاکستان په دې اړه خبرې پیل کړي. یو شمېر هغه افغانان چې جرمنی ته د کډوالۍ دوسیه لري او افغانستان ته ډیپورټ شوي او یا هم پاکستان کې دي، هغه هیواد ته د لیږد تمه لري او وایي هیله ده دغه خبرې مثبتې پایلې ورکړي.
جرمنی ته د تکیس لري وایي په پاکستان کې د 2 کلونو انتظار وروسته شاوخوا 1 میاشت وړاندې له خپلې 15 کسیزې کورنۍ سره افغانستان ته وویستل شو. هغه چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په افغانستان کې له سختو امنیتي او اقتصادي ننګونو سره مخ دی. وایي موږ په دې تمه پاکستان ته تللي وو چې د کډوالۍ دوسیه کې به مو پرمختګ وشي او ژر به جرمني ته انتقال شو، خو له بده مرغه داسې ونه شول او بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړل شو. اوس دلته له امنیتي اړخه خوندي نه یو، ډېرې ستونزې لرو. د جرمني له حکومت غوښتنه کوو چې زموږ وضعیت ته جدي پام وکړي. د پاکستان پر اول پنډی کې افغان مرمن حدیثه هم ویل تیر 3 کلونو رئیس جرمنی ته د تک په تمه خپل کورنۍ سره په دې هیواد کې میشته ده او اوس مهال په نسرګن وضعیت کې ژوند کوي.
موږ له تیر 3 کلونو رئیس جرمنی ته د لیک په تمه یو. موږ د ملګرو ملتونو له لوري جرمنی ته معرفي شوی یو. دوی زموږ قضیان منلې، 2 ځلې مو روغتیايي معاینات او بایومتریک هم سوای، خو اوس وضعیت نسرګن دی. په افغانستان کې موږ خپل ټوله دارایي پلورلې ده، هلته هیڅ نه لرو. لرو. که موږ بیرته افغانستان ته وشړل سو، هلته به له ډیر بد وضعیت سره مخ سو. موږ د جرمني له حکومت غواړو چې هر څه زر موږ ته ویزې راکړي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د جرمني حکومت پاکستان ته د هغه افغانانو د بیرته ستنولو هڅې پیل کړي چې په وروستیو کې پاکستان افغانستان ته ستانه کړي. جرمني ورځپاڼې یونګ فرای هایټ راپور ورکړ چې جرمني او پاکستان په دې اړه خبرې پیل کړي تر څو د هغو افغانانو اتباعو د بیرته ستنېدو اسانتیا برابره کړي چې جرمني ته د کډوالۍ قضیه لري. ورځپاڼې ویلي دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په پاکستان کې د 600 څخه زیاتو افغان اتباعو څخه شاوخوا 250 چې ورسره جرمني ته د تګ ژمنه شوې وه افغانستان ته واستول شول. په راپور کې راغلي چې د جرمني بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزارتونو ویلي برلین له اسلام آباد سره په نږدې اړیکه کې دی تر څو دغه افغان اتباعو د اخراج لړۍ ودرول شي. د جرمني د حکومت یو ویان ویلي د تیر اګست له نیمایي په پاکستان کې د 300 څخه د زیاتو افغانانو چې جرمني ته د تګ قضیه درلودي او د پولیسو له لوري بندیان شوي وو د دوی په هڅو خوشي شوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت له دې وړاندې ویلي ټول هغه افغانان چې دغه هیواد ته د کډوالۍ دوسیه لري په انفرادي ډول څېړل کیږي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې دوی په شرایطو برابر دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د جرمني له بهرنیو چارو وزیر سره په پاکستان کې د میشتو دغه افغان کډوالو په اړه خبرې وکړې. د راپورونو له مخې دغه خبرې اترې تر ډېره په پاکستان کې د میشتو هغه افغانانو په اړه وي چې جرمني ورسره د منلو ژمنه کړې. ویل کېږي چې اوس مهال له 2000 څخه ډېر افغانان په پاکستان کې انتظار باسي چې جرمني ته ولېږدول شي او د جرمني حکومت غواړي چې له پاکستان سره د خبرو اترو له لارې د دوی حقونه خوندي کړي. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس نږدې لس ورځې مخکې راپور ورکړ چې د برلین اداري محکمې د جرمني د ژمنې په اړه د لسګونو بیړنیو قضیو په برخه کې د افغان پناه غوښتونکو په ګټه پریکړه وکړه. یو شمېر جرمني رسنۍ نږدې دوه اونۍ د مخه له اسلام آباد ته د نږدې 500 افغانانو د انتقال په اړه د جرمني د حکومت د پریکړې راپورونه خپاره کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیچیار د وروستیو شمېرو له مخې پاکستان د روان کال له اپریل راهیسې له 5,450,000 ډېر افغانان خپل هیواد ته ستانه کړي دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو مونډلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
د افغانستان په ختیز کونړ ولایت کې یو شمیر زلزله ځپلي وایي د کورنۍ غړي په بیلابیلو ناروغیو له دې ډلې شدید خارښت او نس ناست یخته شوې دي. دوی د طالبانو حکومت له روغتیايي مسؤلینو غواړي د دوی د روغتیا برخې ته جدي پام واړوي.
په کونړ کې د زلزله ځپلو ترمنځ د بیلابیلو ناروغیو خپرېدل یو شمیر دوی په ځانګړي ډول د شدید خارښت او د غراز د نس ناستي ناروغیو د خپرېدو خبره کوي، هغه چې سیمه ییز روغتیا پالانې هم تاییدوي. د کونړ ولایت د سوکې ولسوالۍ یو زلزله ځپلي د نوم د نخپرېدو او غږ بدلون په شرط نن ازادي راډیو ته وویل د نورګل ولسوالۍ یو زلزله ځپلي شیر محمد ازادي راډیو ته وویل چې دوا واړه ورونه په دې ناروغۍ او شدید نسناست یخته شوې دي.
زما دوه ورونه دي، دواړه سختې سل شوې دي ځکه د ګرمۍ ډېره سخته ده او موږ په سړی لمر کې د خیمو لاندې ژوند کوو نو ځکه خلک سل کېږي. نور زیاتره خلک هم دلته سل شوي دي، خارښت هم راغلی دی ډېر خلکو باندې. د تسری میاشتې کلینیک برخې شته دی خو هغې ته چې ورځې ډېر امکانات نشته. یو بوتل شربت درکړي درته چې همدغه اخله او دوی سره بخه شي.
یو شمېر سیمه ییز روغتیا پالان هم په زلزله ځپلو سیمو کې دا روغتیایي ستونزې او ناروغۍ تاییدوي. د خاص کونړ د زلزله ځپلو په یو کمپ کې یو روغتیا پال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي، نن یک شنبه د سپتمبر 14 ازادي راډیو ته وویل
دلته چې موږ د سالات کولرا دغه سي ناروغي چې د پیښې ډېر زیات رامنځته کیږي او خطر موجود دی. سکابیس ناروغي چې عملا دلته چې موږ ته ناروغان مراجعه کوي ډېر زیات شوي دي. شون دا ټول خلک راټولېږي په وخت ما کې ژوند تیروي او په د دې خلکو ګڼه ګونه زیاتیږي.
مرکز اسدآباد ته څیرمه د زلزله ځپلو په یو بل کم کې هم یو روغتیا پال چې دام نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، هلته د کم د اوسیدونکو ترمنځ دا ستونزې او ناروغۍ تایید کړي. روغتیا پالان وایي سکبیس یو ډول ساري خارښتي ناروغي ده چې لامل یې انسان له ستوني لاندې په سخت خارښ اخته کیږي. د پوستکي له مستقیم تماس څخه یو بل ته لیږدول کیږي، دغه راز له ګډو استفاده کوونکو جامو او بسترې څخه هم. دوی وایي د درملنې لپاره د ډاکټر په سپارښتنه د بیلابیلو ملهمونو او درملو استعمال اړین دي. د غراز د پاکو جامو استعمال، لمر ته د کمبلو، توشکو او غوستونکو شیانو غړول، په کورونو کې د خزندګانو ضد درمل شیندل او د دې ترڅنګ له ناروغانو سره له تماس نه ډډه کول د مخنیوي نورې لارې چارې په ګوته کوي. مرکه شوي روغتیا پالان په زلزله ځپلو سیمو کې د شدید نسناستې لامل هم ناپاک اوبه او خواړه ګڼي او د درملنې لپاره یې د ډاکټر په سپارښتنه د درملو ترڅنګ د ایشول شویو یا پاکو اوبو او او آر اس محلول په څښلو د خامو خوړو په نه خوراک او دغه راز د حفظ صحې په مراتبولو ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې روغتیایي ستونزو په تړاو د خلکو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم په زلزله ځپلو سیمو کې د بیلابیلو په ځانګړي ډول د کولورا و باد رامنځته کېدو د احتمال په اړه اندېښنه ښودلې وه. د اوچا د ستراتیژۍ او همغږۍ مسؤل شانون او هیرا د سپتمبر په اتمه په یو آنلاین خبري کنفرانس کې وویل چې په سیمه کې د پاکو اوبو او روغتیایي پاملرنې موجودیت او په خلاصه فضا کې د حاجت را پکول د کولورا و باد را مستکیدو ګواخ زیات کړي. د تیرې اگست میاشتې د یو درشمې نیټې مرګونی زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځنګل ډول کونړ او ننګرهار سخت وځپل. د طالبانو حکومت ویلي چې په دې زلزله کې له 200 ډیر کسان مړ شوي، نږدې 3000 ټپیان شوي او تر 2000 کورونه نړیدلې دي.
دا سیمال چې د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو حکومت سیمایي چارواکي ادعا کوي چې زلزله ځپلو سره لازمي مرستې شوي، یو شمېر زلزله ځپلي شکایت لري چې کافي او لمړنۍ اړینې مرستې ورته نه رسیدلی. طالب مسولین دا ادعا هم کوي چې دا مرستې منظم او رڼې دي، خو د روڼتیا د برخې ځینې فعالین د زلزله ځپلو شکایتونو ته په پام نیوکه کوي چې د مرستو په ویش کې لومړیتوبونه په پام کې نه دي نیول شوي. دوی دغه شان دغو مرستو کې د فساد د احتمال په اړه هم اندېښنې ښیي. نور جزئیات د فیروزي عزیزي په دغه مفصل رپورټ کې.
د افغانستان په ختیځ په ځنګړي ډول کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د اګست یو دیرشم شپې ناوخته مرګونی زلزلې له قربانیانو سره د لسګونو هیوادونو د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو، مؤسسو او مرستندوی خیریه بنسټونو له مرستو سره سره یو شمېر زلزله ځپلې ادا کوي چې کافي او لومړنۍ اړینې مرستې نه دي ورسېدلې. د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ د دیوکل دری اوسېدونکي وارث چې دای او د کورنۍ غړي یې په یاد زلزله کې ټپیان شوي هم شنبه د سپتمبر په 13 مه ازادي راډیو ته وویل د دغه ولایت په نورګل ولسوالۍ کې یو رضاکار صابر الله هم په همدې ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې زلزله ځپلي لا هم بیلابیلو برخو کې ستونزو سره مخ او کافي اړینې مرستې نه دي ورسېدلې.
که څه هم حکومت مرستندوی ادارو خیریه بنسټونو رسیدګي کړې ده، خو بیا هم دا خلک د ډېرو ستونزو سره مخ دي او اوس مهال چې دوی خوراکي توکو ته همدارنګه غیر خوراکي توکو ته بسترو ته خیمو ته لباس ته د ژوند د سهولت ټولو اسبابو ته اړتیا لري. دلته هوا نسبتا یخه ده، د شپې کمبلې ته توشک ته بلستنې ته اړتیا ده.
مخکې تر دې د خاص کونړ په ولسوالۍ کې هم یو شمېر زلزله ځپلو په ځانګړي ډول میرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې دوی ته د لازمو لومړنیو مرستو او امکاناتو له نشتون شکایت کړی و. دا شکایتونه داسې مهال دي چې په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت اطلاعاتو کلتور رئیس نجیب الله حنیف ادا کوي چې زلزله ځپلو ته کافي مرستې ویشل شوي دي. هغه د شنبې په ورځ د سپتمبر په 13 ازادي راډیو ته وویل دوی زلزله ځپلو ته د مرستو د ویش او د دوی ستونزو ته د رسیدنې لپاره ځانګړي کمیټې او میکانیزمونه جوړ کړي دي.
شفاف طریقہ بانے آگا مستحقین و تادر سہول نڑائی جریان لیڑی یو ترتیب خدا دے چھ چوک مرس تراؤڑی آگا کنگ دے یو کاغا سامان بشکلی کاغی غختن ہو کی چھ منگ اخپل تقسیم ہو اجازت لی کور کھو کھر زمین ہو تا منگ برادر ہو آگا یا ساہی بجو اخپل لاسدان مرس تقسیم ہی دیم ترتیب داده که آقای اوغاری چه من داغ مرسته امبل تاسو تا تسلیم او داده رفتار کمیتی جوری کردی مزار داره که زن لگ مسئولین و کمیتی جورا دا البته از من چه کم کمپونه دی کتا نو آقه ده پار زن لمنگا کمیتی که کردی مالوالو چه کمی داری دی یا نزگت و سازمانی ندی یا خیره بنسلتی ندی یا دولت چارواتی دی الحمدلله دا داغ کمیتو دا نظارت دلان دی طول پا همه همه چه ده داره
مخکې په دې ولایت کې د سرې میاشتې ټولنې مشر عبداللطیف ثابت ازادي راډیو سره په مرکه کې زلزله ځپلو په ځانګړي ډول نورګار ولسوالۍ کې چې مسؤلیت یې دوی ته سپارل سوی زلزله ځپلو ته د لازمو مرستو او امکاناتو برابرولو ادا کړې ده. په کونړ ولایت کې د طالبانو حکومت د ځایي مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ د اګست د میاشتې د 1 شپې ناوخته زلزلې د دغه ولایت څلور ولسوالۍ نورګال، څوکۍ، وټپور او چپه دره تر ټولو زیاتې ځپلې دي. اخوا په ننګرهار ولایت کې هم د زلزلې یو شمېر قربانیان چې کورونه یې په بشپړ ډول نړېدلي د مرستو آن ورته د خیمو د نه رسېدو له امله شکایت لري. د دغه ولایت د درې نور ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته یې وویل خو ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس احسان الله ساجد هم د شنبې په ورځ د سپتمبر په 13 ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل چې دوی هم د دې ولایت دوه زلزله ځپلو ولسوالیو درې نور او خیوې ته د ستونزو د هواري د لومړیتوبونو د مشخصولو او مرستو رسولو لپاره کمیټې ګمارلي دي. د درې نور ولسوالۍ مرستیال قاري بصیر احمد سهیل بیا په دغه ولسوالۍ کې زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو په اړه په همدې ورځ ازادي راډیو ته وویل
یوا د حوادثو ویسله یوا مخبر ورسوالی مقام کوم خلک چې زرګناک په زرګر تکلیف پته رسیدلی هغه انشاء الله موږ په پوره ایمانداری سره مرسته رسو. او یو مشکل دا دی چې مطلب نفوس زیات دی او مرسته په هغه بنیاد باندې لانی دی راغلی تر اوسه. اوس خیمه چې څومره راغلی مطلب هغه دوله په تقسیم سره توزیع شوی دی نو هر کور له خیمه رسیدل لږ مشکلات په دغه دی چې دومره خیمه نشته دی په دې چې مخلوق زیات دی
خو د روڼتیا د برخې ځینې فعالین د زلزله ځپلو شکایتونو ته په پام نیوکه کوي چې د مرستو په ویش کې لومړیتوبونه په پام کې نه دي نیول سوي. دوی دغه راز د مرستو کې د فساد د احتمال په اړه هم اندېښنې ښیي. له دې ډلې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ د څارنې برخې پخواني مسؤول عزت الله ادیب ازادي راډیو ته وویل
کله چې مرستې عاجلې وي هماغومره عاجل میکانیزمونه د شفافیت او حساب ورکونې او نظارت پکار دي چې بدبختانه په افغانستان کې اوس موږ هیڅ ډول درنګړی او نظارت نه لرو دی دغه سي مرستو نه. نو دا ډیره معموله خبره ده چې هغلته په فساد ډېر وي خلکو اړتیاوې په نظر کې نه نیول کېږي. مثلا په کونړ کې موږ ګورو په دې پیښه کې 98% د خلکو کورونه وران شوي دي، سرپناوې نه لري، هغلته د سرپنا جوړول دي. اوس دا سرپنا موږ کل څنګه تعریفو؟ که سرپنا یوه خیمه وي خو دا سرپنا یو ډېر موقت شی ده، ولې هلته خلکو ته کورونه جوړېدای سي د ضرورت پر ځای باندې غیر اړین او غیر ضروري توکي.
دا چې طالبانو حکومت تر اوسه له بېلابېلو هېوادونو نړیوالو سازمانونو دغه راز له مرستندویو خیریه مؤسسو او بنسټونو زلزله ځپلو سره ټوله څومره مرسته ترلاسه کړې او څنګه لګول سوې د طالبانو حکومت یوې بخبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل دوی د افغانستان په ختیځ کې ټولې مرستې په دوو برخو ویشلې او په خبره یې هغه مرستې چې د دوی د حکومت جوړ کړي او بانکي حسابونو ته ورسي په زلزله ځپلو سیمو کې د دوی د ګمارل شویو کمیټو لخوا پر خلکو ویشل کېږي او که مرستندویان یا مؤسسې خپل غواړي وویشي دوی ورته لومړیتوبونه مشخص او سهولتونه برابروي. خو سرچینې د دغو مرستو د ټولیز رقم یا اندازې په اړه جزئیات ورنکړل. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم پرته له دې چې ډېر جزئیات ورکړي د سپتمبر په 8 په خپله ایکس پاڼه یوازې د 40 هیوادونو د بیرغونو په شریکولو سره په یو بیان کې د ګڼو مرستندویو هیوادونو او ادارو له مرستو او خواخوږۍ هرکلی او مننه کړې وه. د یادونې ده چې تر اوسه ډېری هیوادونو مرستندویانو سازمانونو او بنسټونو د خپلو زرګونو لکونو او ان میلیونونو ډالرو مرستو اعلانونه کړي او یا افغانستان ته د رسولو پر مهال ویډیوګانې او عکسونه په خپلو رسمي پاڼو خپاره کړي دي. خو د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د مرستې رامنځته شوي ناورین لپاره کافي نه دي بللي. ملګرو ملتونو د افغانستان د ختیځ د 500,000 زیاتو زلزله ځپلو لپاره د د نږدې 140 میلیون ډالر مرستو غوښتنه کړې ده. د دغه سازمان د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د سپتمبر په 9 وویل دوی د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سره د مرستې په خاطر 109.6 میلیون ډالر بودیجې ته اړ دي چې د کال تر پایه پورې 415,000 زیانمنو کسانو ته د سرپنا، اوبو، خوړو، ساتنې، زده کړو او کرنیزو مرستو په ګډون 2 برخو خدمتونه برابر کړي.
facebook.com/azadiradio